یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو د غرمنې خبری خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري زه رضوان مراد وړاندې کوم. د افغانستان ولسی جرګې د وروستیو خونړیو امنیتي پیښو په تړاو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران استجواب کړی دي. دا هم اوري چې د چارو کارپوهان وایي څرنګه کېدای شي چې د وروستیو بریدونو په شان د حملو مخه ونیول شي او امنیتي ارګانونه باید کوم اقدامات وکړي. خو له هر څه مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو وروستي خونړي بریدونه غندلې دي. ولسي جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربللې دي. او د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 مصري پولیس وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. ملګرو ملتو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې. پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جمعتونو کې چاودنو لږ تر لږه 2 ووژل. تر دې مخکې تېره اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز، د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو کې د بریدونو په ترڅ کې تر 100 ډیر افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس په یو بیان کې ویلي، یوازې په یوه اونۍ کې په سلګونو ملکي افغانان جهادي ژوند یې کاوه، د لمونځ کوونکو په ګډون د وحشي تشدد قرباني شول. په بیان کې ویل شوي چې مسؤول کسان باید د عدالت میستر اکاګل شیش خړې د پایت ورسیږي او خبرو ته د لار هوار شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې چاودنو او بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپل ژور خواخوږي څرګنده کړې ده. اخو د افغانستان ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربللې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس برمک، د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی نن غونډې ته ورغلي وو. په غونډه کې نن سهار د ولسی جرګې استازو د وروستیو امنیتي پیښو په اړه خپلې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې. وروستا رسنۍ له تالاره وایستل شوې او غونډه د رسنیو پټه دا مهال هم دوام لري چې د ولسی جرګې غړي او همدارنګه د امنیتي چارواکو لوړپوړي او د امنیتي ادارو لوړپوړي دولتي چارواکي بحثونو ته دوام ورکوي. دا هلمند والی وای په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو درانه تلفات لیدلي. حیات الله حیات نن په کابل کې به خبری غونډه ته ویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یو نقطه کې د افغان امنیتي ځواکونو له حملو څخه پټ نشي پاتې کېدای.
زمون ټول قوتونه په اوسنی حالات کې د دې ظرفیت لري چې د هلمند په هر نقطه کې موږ غواړو په دښمن پسې ورشو، هلته وزو په علمان ځای ویشو. الحمدلله د دغه تحرک قابلیت موږ پیدا کړی ده.
خغلی حیات دا شان وویل چې دغه موده کې افغان امنیتي ځواکونو 150 تنه وسلوال مخالفان ژوندینی ولې چې یو شمیر قومندانان هم پکې شامل دي. دغه خبره په تیرو دوو میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو د لسګونو موټری بمی بریدونو د مخنیوي ترڅنګ شپږ ځانوژن کې بریدګر هم نیول شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. دا مصر امنیتی چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 مصري پولیس وژل شوی. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو بریدګرو شمیر نه دی یاد شوی. امنیتي سرچینې وایي چې پولیسو د حسام په نوم د ترهګرۍ ډلې د مشکوک کسانو د نیولو لټه کوله چې د وسلوالو پر کمین وربرابر شول. وروسته تر پیښې حسام ډلې مسؤلیت ومانه او په یو بیان کې وویل چې 28 پولیسي وژلي او 2 ټپیان کړي. د ډلې له 2014 کال را په دې خوا په مرکز قاهره کې پر پولیسو، دولتي مامورینو او قاضیانو د یو شمیر بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د مصر حکومت وایي حسام ډله د اخوان المسلمین ډلې څانګه ده. اخوان المسلمین دا نه مني چې حسام ډله د دوی اړوند ده. اخوان المسلمین حکومت په 2013 کال کې په مصر کې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې ړنګ شو. دا عراق د امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له 3 جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګز ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله. د التون کوپری سیما د کرکوک خار او اربیل ترمنز پرته ده. د کرکوک خار 15 ورځې مخکې د عراق ځواکونه نیولې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د التون کوپری په سیمه کې د جګړو ریپورټونو باندې اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هتر نورې وویل، موږ د عراق له مرکزي حکومت نه غواړو چې د وضعیت د آرامۍ لپاره په هغو سیمو کې چې جنجال پرې شته د مرکزي حکومت د ځواکونو شمیر لږ کړي او د کردستان له حکومت سره په همغږۍ په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره کار وکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو خونړیو امنیتي پیښو په ارتباط ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مشران وربلل دي. د چارو کارپوهان د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو او دا چې دا ډول حملې په څه ډول نیول کېدی شي له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړی دی.
دغسې انتحارونه، دغسې حملې ډېرې زیاتېږي لپاره دي چې پاکستان هم ځان ته برات ورکړه چې دا زمونږ خو د افغانستان سره دوستي غواړو، د طالبان د مونږ تر تاثیر لاندې نه دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو او دا هم اورئ چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای رئیس د پنجشنبې په ورځ ویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمته نیول شوې وه راخوشې شوې او 15 کاله په پاکستان کې وه. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي.
داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلا موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او ولایتونو کې په صفه ډول اوریدلای شئ. د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان دفاع وزارت او د غراس د کورنیو چارو وزارت سرپرستان او د ملي امنیت عمومي رئیس استجواب کړي او د ورستیو خنړیو امنیتي پیښو په اړه ترې پوښتنې کوي. همداسې به زموږ همکار محمد حدیث پردیس سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، استجواب د دې چارواکو پیل شوی دی او تر اوسه دوی کومې خبرې کړي، کوم ځواب یې ویلی او کنه؟
مراد صاحب بلی سلام تاسو ته، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بلې د افغانستان ولسی جرګې نن د امنیتي بنسټونو مشران د جرګې ته ورغوښتي. همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، جرګې البته دغه ناسته دوام لري خو ناسته سری شوې ده. البته د سری کېدو غوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وکړه چې وکیلانو هم ورسره ومنله او دغه ناسته په سری شکل همدا اوس دوام لري. په پیل کې د ولسی جرګې غړو پوښتنې مطرح کړې له امنیتي چارواکو سره. امنیتي چارواکو نه عمده پوښتنه دا وه چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې، البته په تېره اونۍ کې او دا کمه اونۍ چې روانه ده، حملې زیاتې شوې، دلیل یې په څه کې دی؟ او د افغان امنیتي ځواکونو همداراز مشرانو د دوی د بې کفایتۍ په رابطه باندې ځینې پوښتنې درلودې. عمدتاً پوښتنې همدغه په همدې مسلې متمرکزې وې. له هغې وروسته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د ځواب ویلو لپاره راغی، خو په پیل کې غوښتنه دا وه چې دغه معلومات، چون استخباراتي او امنیتي معلومات دی او مهم دي او د افغانستان له امنیت سره تړاو لري، نو غوښتنه یې دا وه چې دغه ناسته باید سري اعلان شي، چې همداسې هم وشو. یو موضوع بله مناسب چې غواړم وایم په سر کې، البته کله چې ناسته شروع کېده د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست د ویل چې سرپرست وزیران، البته د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیران، دوی هیڅ مسؤل نه دي ځکه د حکومت غړي نه دي او مسؤلیت نه لري، نو بنان له دوی څخه وضاحت غوښتلم، یعنی ځای نه لري، نو د دې اعتراض په شکل جرګه ترک کړه او لغینه وروسته وکیلانو خپلې پوښتنې مطرح کړې. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوهمه دا چې پردې صاحب، بلوموم په کابل ښار کې له پرونی برید وروسته د ښار وضعیت په څه ډول دی؟ آیا هماغسې نورمال امنیتي تدابیر دي؟ خلک سوی د حملې څومره خلک خواشینی کړي دي؟
بله مراد صاحب، د پرونی حمله وروسته کله چې نن دفتر ته راتلم نو د پخوا په پرتله یعنی د امنیتی ځواکونو چک پوینټونه دا زیات شوی دی په مختلفو مهمو نقطو د ښار کې، یعنی امنیتی ځواکونه تر پخوا ډیر لیدل کیږي. او تاسو د خلکو خبره وکړه، یعنی د پرونی حمله مشخصا چې په جمعتونو کې حمله د دې مسلې خلک ډیر اندیښمن کړي دي او هر څوک ترې په مختلف شکل خپل تعبیرات لري، اما په ټوله کې ولس واقعا د مشخصا په جمعتونو کې او مقدس و اماکنو کې د حمله پر اړه باندې اندیښنه لري. او امنیتی تدابیر چې تاسو پوښتنه وکړه، نه د نورو ورځو په پرتله نن مشخصا په کابل ښار کې امنیتی تدابیر جدي دي. بله مراد صاحب،
ډیر زیات مننه. دوستانو، محمد حدیث پردي سوچ د ولسی جرګې لخوا د امنیتی ارګانونو د مشرانو د استجواب د کابل د وضعیت او دا چې پر جمعتونو او عبادت ځایونو باندې د حمله پر خلکو څومره غیس کړ او خلک په اړه څه نظر لري، په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکول. په تیر 15 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 200 کسان د چودنو او بریدونو پر مهال وشل شول. دغه بریدونو ورسته دوی پرون په کابل او بل په غور کې په جمعتونو کې وشوي. څرنګه پرله پسې دا خونړۍ بریدونه کیږي، مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ په دې احمد شیبر د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د دې حمله د زیاتېدو اصلي علت څه ده. جنرال امرخیل په ځواب کې وایي،
په دا ټول د دغه جنگونو کې کله چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې یا کوم مشر راځي یا کومه جلسه کې یا د سولې خبرې کېږي یا دغه سی وادي پاکستان ورکی سی منګه د افغانستان سره نږدې والا غواړو، موږ د تر ګروپ مقابل کې مبارزه کوو. دا خبرې په بیانو دغه سی انتحارونه دغه سی حمله ډیر زیاتې لپاره دي چې هم پاکستان وخی هم طالبان وخی چې دوی مستقل دي او دوی د پاکستان تر کوماندې لاندې نه دي او پاکستان هم ځان ته برات ورکا چې دا موږ خو د افغانستان سره دوستي وړو، د طالبان د موږ تر تاثیر لاندې نه دي. بل سبب دا ده چې دا د ترامپ ستراتیژي کله چې طرحه شوه نو ګمان کېده چې دلته به پاکستان باندې ډېر زیات فشار راسي، فشار به ډېر زیات شي چې ترهګرو په مقابل کې هلته دا جدي مبارزه وسي. نو په دې خاطر باندې هم دوی لپاره د دې چې دغه ستراتیژي خونسا کړه، لکه د پاکستان خپله دغه څه ویلې د وزیر خارجه چې دا ستراتیژي ناکامه ده او دا ناکامه کړه، په دې خاطر باندې دوی خپلو عملو ته شدت ورکړه.
بله جنرال صاحب، دا خو شو سیاسي تحلیل، که چیرته راشو پوځي برخه ته د افغانستان پر امنیتی ځواکونو په دې تیرو تقریبا وو ورځو کې بریدونه وشول او دا بریدونه یو ډول بیساری وو، بیساری په دې مفهوم چې دوی په پوځي وسایلو کې قرارګاو ته نه وتل. د دغه سي عملیاتو مخه افغان ځواکونه څنګه نیولای شي؟
کله چې په کندوز کې، کله چې په ریپول کې، نور ځای کې زموږ فوجي وسایل دي مخالفینو لاس ته ورغله، دوی د دې لپاره باید مخصوص تدابیر سیسته هغه باید نیولې. یو له تدابیرو دا ده چې دغه نمبر پلیټونه باید ټولو خطاتو ته ټولو دغه ته ورکړي چې دوی نو کړیوالو دروازې ګارنیزون قرارو ته ورکړي چې دا نمبر پلیټ موټر راځي دا نیول شوي دي. او دویم لباس ته کنه ته لباس هم د دې ډېر دغه د چار چا په لاس کې لیدل دي، هر څه کې کولای شي جوړې کا وای غوندي، دا هم په دې په واره کې هم باید وسته. او بل ډېره مهمه خبره تا ته چې په سابق کې داسې و چې دا د ورځې نوم به دغه توضیح کېده له یو کود سره، کوم موټر به چې وڅپېده کوم موټر به چې راته هغه کود نه به پوښتنه کوله، د ورځې نوم به ترې پوښتنه کوله، که هغه یې نه ورکړ نو هغه یې دراوه. نو زه چې فکر کوم اوس هغه تعلیم نامې هغه اصولنامې نه تطبیقېږي، دا ټول هلته وجود لري.
بله جنرال صاحب، د جماعتونو حملې زیاتې شوې دي، د دغو حملو مخه به څرنګه نیول کېږي؟ که څه هم امنیتي چارواکو خو دا ژمنه کړې وه چې په جماعتونو کې به ځینې کسانو ته وسلې ورکړي،
کله چې دا د افغانان زیاتره تللی عراق ته او یا سوریې ته هلته جنګېده یا دغه ته، موږ باید په دې فکر باندې سوی چې خامخا به داعش په افغانستان کې خپل قصد اخلي. د دې له خاطر موږ باید مخصوص تدابیر دې ته نیولي وای. اوس چې لیدل کېږي دغه قصدونه دا ټول عملات چې ګوري تقریبا د هغه سره تړاو لري. په دې خاطر باندې د جماعتونو دپاره دوی دغه سلا ورکړه، اګر چې زه په دې باندې موافق نه یم، دوی 500 نفر ته سلا ورکړه چې دا مخکې دوی مراسم نیول، او دیو امنیت هغه څنګه کیږي دا د خلک دی هغه تعلیم یافته نه دی هغه په اصول نه پیږي هغه په پیرو په غزنو باندې نه پیږي دا بهترینه لاره ده چې د دې لپاره مخصوص قطعات وروزل شي
په کابل کې د ورستیو بریدونو دا چې ولې دا بریدونه زیات شوي او په څه ډول کېدای شي چې امنیتي ځواکونه د دغه شان پیښو مخه ونیسي په دې اړه مو د مدقه جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
اوس هم اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه ورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې پاکستان پر لزګونه قلم افغاني محصولاتو درې برابر ګمرکي تعرفه لوړه کړې ده د دې خونی مرستیال خانجان لوکوزینن په یو خبري ناسته کې ویل چې پاکستان د میزان ل 15 میرا په دې خوا په دې اقدام لاس پوري کړی چې لامل افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اوختی دي خاغیر لوکوزی ویل چې د دې وضعیت دوام به پاکستان ته په افغان صادراتو منفي تاثیرات ولري د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لا تر اوسه په دې اړه سندي ویلي د افغانستان د شمال شرق زون د باغداري او مالداري مسولین وای چې د تیرو دریو کلونو په نسبت سا کال د باغداري حاصلاتو کې فصلو کې شل زیاتواله راغلې ده په دې زون کې د باغداري د ملي پروګرام همغږي کوونکی محمد غلام ملاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې سا کال بادامو شفتالو انګورو او املوکو ښه حاصل ورکړی ده هغه وویل چې د بورسولو منظم سیستم لامل شوی چې په بغلان تخار او بدخشان کې د باغداري په حاصلاتو کې زیاتواله راشي او نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړه 1150 افغانۍ د بوري 150 کیلو بوجي 1300 افغانۍ د وریجو یو درنی منی بوجي 1350 افغانۍ شپارس لیټر غوړی 1180 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 200 او یو لیټر ډیزل په 600 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغاني په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر 85 افغاني شل پولا یو یورو 80 افغاني 25 پولا یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پولا یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پولا زر ایراني تومن 14 افغاني 80 پولا او زر پاکستاني کلداري 650 افغاني
تاسیس موږ غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفای 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي ک انټرنیټ لری په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com زموږ خبرونه په مستقیم ډول هم اوریدل شي لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې اوریدل په کابل او غور کې پر دو جماعتونو په حملو کې لسګونه کسانو وشل شول د امریکا متحده ایالاتونو د بریدونو او د تیرې نګدی یوې اونۍ ل بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي د ششمې ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر څلور ډیر کسان چې نیمه ملکانو وشل شول په همدې ورځ د غزنی په اندړ کې د وسلوالو په برید کې تر څلور ډیر افغان ځواکونو وشل شول او د پنځمې ورځ د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوزي اډه کې په برید کې تر څلور ډیر سرتیري وشل شول د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه در سره وروستیو دقیق معلومات شریکو خو اوس یو نړیواله موضوع د ایران د پوځ یو جګپوړی قومندان د عراق شمال ته ولاړ چې کورد مشران دې ته وهڅوي چې له کرکوک څخه وځي د کوردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنۍ عملیاتو مسؤل دی د کوردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره وکتل فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده فریبا جان د ایران جنرال څومره مهم دی دغه مقام څومره مهم دی او د اقدامات څه معنی لري
بلې د ایرانی جنرال په عراق کې ډېر پیژندل شوی دی ځکه څو ځلې پر ټلویزیون لیدل شوی البته د عراقي ټلویزیون باندې چې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د جګړو په لومړی کرښو کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ لیدل شوی دی او هلته د عراق د شیملي شو د یو صلاحکار په توګه کار کوي د ایران دغه ځواکونو ته مالی او د وسلو مرسته کوله کوردی چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمينه برابر کړی چې روانونه په اسانۍ سره د کرکوک شار کنټرول د کوردانو واخلي رویترز خبری آژانس ویلی تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسول دی کورد مشرانو ته ویلي چې پیشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر البادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه د ایران او ترکیې ملاتړ لري. د رویترز په خبره هغه دغه راز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې یا له کرکوک څخه ووځي او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویترز د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیمانی دغه لیدنه د خو پریکړه کوونکو لپاره وروستی چانس و چې ورته ووایي چې کومه اشتباه ونه کړي. د کوردستان د وطني اتحاد یو لوړپوړي چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې د ایران دغه ایراني جنرال له کوردي مشرانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څه وړاندې کړل چې د یوه عقلانه مشوره بللې ده. تر دې وړاندې د کورد پیشمرګز واکونو قومندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیو په مشرۍ حکومت هڅوي چې د کرکوک او نورې هغه سیمې ونیسي چې کوردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې، خو ایران دا تور نه ردوي.
ایران نور څه وایي چې په کرکوک کې د څه لپاره مداخله کړې، د څه لپاره مشورې ورکوي؟
ایرانی چارواکو رویترز خبر ایجنس ته ویلي چې سلیمانی د کوردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د ګډون پر مهال او بخښي د پخواني مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی و او ورته ویلي و چې له کرکوک څخه ووځي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندي کړي. لکه چې تاسو ته معلومه ده، د عراق امنیتي سرچینو ویلي دي چې عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړو وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت اورستی پاته سیمه همونی والا.
ډیر زیاته مننه. د عراق د کرکوک دی وضعیت د غلطه د کورد او عراق د حکومت ترمنځ اختلافات او د ایران د مشورو په باب مو نفر با ظاهر ووریدل. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري. د امریکا استخباراتو مرکزی استخباراتو یا سی آی د پنځشنبه پر زویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمته شي وه او راخوش شو بیا 15 کاله اصلن دا کورنۍ په پاکستان کې صدل کده، خو پاکستان ویلي کله چې دا جوړل افغانستان پاکستان تر انتقال شو سم د سیل سخدري زو ډلو وشغورل شو. د پاکستان افغانستان د چارو چلون کې په دې باور دي چې امریکا د برمتنې ول شو کسانو د 15 کلونو پړه معلومات ځکه په شکل چې ک پاکستان د سخدري زو پر وړاندې جدي اقدامات ونکړي امریکا به کوي. په دې اړه جزئیات د ملالې بشیر پر ریپورت کې ورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د دیموکراسي او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو را خوشي کول یو لوی لاستراوړنه و. برمتنی ولسیوي کسان په پاکستان کې لتیرو 15 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علني ویل برمته سوي کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وو. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایی میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف و او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 15 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایجاز خټک ازادي رادیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې ویل
پاکستان افغانستان افغان حقانین کو طالبان نے کوشش کی دی اگر پاکستان کی نشتہ بھی کنوتی اور افغانستان کے مختلف زینی کی تکتی اگر موقف پرانا کی دا کسان کی دلتنا رخلاف کرے تو اگر نا پاس تا پاکستان دا لوجی کلوا چی دا بھی چی دا اوس را گلی دا مخراتی نو تو دای مانے لے گی دا مخراتی بیا خود پاکستان کو موقف غلطی دو.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمتونی وسول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږیدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري اجنس ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبري برعکس داسې هیڅ نقشه نه و چې برمته سوي کسان تر ژغورل کېدو څو ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمته سوي کسان د حقاني ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري اجنس د پاکستان د یو لوړ پوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمته نیول سوي کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په وینا له کوهارت سره نږدې کورم ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنی ولسیو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپوه روح الله احمدزی وایي پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابته کړي چې سختریزې په افغانستان کې دننه دي او برمتنی ولسیوي کسان د پاکستان په همکاري او د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خوشسول.
اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو په وروستیو حالاتو پروسی تحولاتو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په همدې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په وروستیو څو ورځو کې په ګردیز غزنی او کندهار کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو قیامتونه راکوز کړل او سلګونه تنو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په سر مقاله کې راغلي چې له بده مرغه افغان ولس هر ورځ قرباني ورکوي او موږ د مرګ ژوبلې له خبرونو سره عادي شوي یو. ورسپانې په کابل او غور ولایتونو کې پر جمعهتونو د تیر شپې ځانمرګو بریدونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې لاویا ډیر کسان وژل شوي دي. ورسپانې د کورنیو چارو وزارت د وایان نجیب دانش له قوله لیکلي چې د کابل انتحاري حمله د دشتي برچی په سیمه کې د امام زمان مسجد کې وشو چې لامل یې 9 لمونځ کوونکي وژل شوي او 15 سلویخ نور ټپیان شوي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې هم په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو د افغانستان د دینی روشنفکرانو ټولنې یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي افغان دولت د پولیسو او سرتیرو د ژوندۍ ساتلو په هدف د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې تصفیه پیل کړي، شکمن کسان دې وپیژندل شي او له دندو دې وشړل شي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د افغانستان د عالمانو شورا دې نه یوازې دغه حملې په کلکو ټکو وغندي بلکې ټولې تروریستي ډلې دې د اسلام له دایرې خارج اعلان کړي. او انیس دولتي ورسپانې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د مخالفینو وروستیو خونړیو حملو ته په کتو فکر کیږي چې دوی د جنگ په میدانونو کې ماتې خوړلې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د حملې داسې محل کیږي چې تازه د افغانستان د سولې په اړه د عمان په مرکز مسقط کې سلور اړخیزه ناسته ترسره شوې ده. د سر مقاله لیکونکي په باور که څه هم د عمان ناستې ته ډېرې هیلې موجودې وي خو لیدل کیږي چې پاکستان د افغانستان د جنگ او په دې هیواد کې د سولې اراده نه لري او د سولې د نمایشي خبرو په کولو سره غواړي ځان له نړیوال فشار خلاص کړي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې اوس نو باید افغان حکومت د سولې په خبرو د ټینګار ترڅنګ د امنیت د تامین او دښمن ته د ځواب ورکولو په هدف مسلکي کدرونه په کار وګماري او د خو امنیتي پلانونو په پلي کولو سره د دغه ډول خونړیو حملو مخه ونیسي.
له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي.
ستاسو جغ د ازادي پرڅپو
صفه شوګان څخه زه محمد داوود رحیمین جما په ان ضروري فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هوا بل خصوص د پاکستانی پیډګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکو.
د تورخم د گیښ نه تاسو سره په تماس کې تاسو سلامه په دې تورخم کې د لانې د ډکې د تورخم د اول پاتک نه تورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان د شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي خو ښکارا ماتم دیر دگر کئی لوٹم در ناخلی و بکیم در کئی رو را دا سی وال نخطه دی که تر خم تر غد گیت پوری تصریبا شپا گواسته نخ پاتک جور شوی دی نو دی وزارت داخله نگوالو دی اشرف غنی نگوالو چه و رو را پا تر خم که و ظلم یو چور چپاو گرد بایل.
تاسیس من غگل ازادی راڈیو او رای او اوس هم لعصمت ساروان څخه د یوی نوی کمری پا اڑاوروچی او الکترونیکی شرکتی جوڑوی.
د الکترونیکی وسایلو یو کمپنی یو نوی کمره جوړه کړې چې 380 درجه دا ولس لینزونه لري. دا کمره د اوبو او درو ضد ده. د سامسونګ کمپنۍ د دې کمرې په دوو برخو کې اته اته لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز په مرکزی برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکی عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمره چې راوند 360 نومیږي ویډیو هم لري او درې بودی یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمره شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 255 گیګا بایټ میموري کارت یا د حافظې کارت ورلوي شي. البته دا کارت په هغه حافظه سربیره دی چې په خپل کیمرا یې لري.
دولسم بجې شوې دی. ل اجمل انڅخه د مهمو خبرونو لنډي زورو ورپسې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
ولسی جرګینند کورنوی چار وزیر د دفاع وزیر او د ملي امنیت ریاست رئیس د روسوی امنیتی پیخو پټړاو د استجواب غونډه توربلې او د محالي ورسره سوال جواب دوام لري. د هلمند والی وای پاتیر دوه میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوال مخالفانو ته درانه تلفات وختي. حیات الله حیات نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یو نقطه کې د افغان امنیتی ځواکونو له حملو خوندي نه دي. ملګر ملتونو په افغانستان کې ورسته خنړی پیخي وغندلې. پرون په کابل غور ولایتونو کې په جماعتونو کې 14 لګ تر لګ دوا بیا تنه وجل تر دې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر سلو زیات افغانان وشل شي وو. د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لوېدیز سهارا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لګ تر لګ 15 پولیس وژل شوی او د عراق د امنیتی سرچینو په وینا عراق کې ځواکونه له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردی پېشمرګ ځواکونو د کرکوک ولایت وروسته یې پاتې سیمه هم ونیولې.
او اوس هم ونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوي یو. د دېونه په خبرونه کې مو د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لالارې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه په حواله حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اغرزو چې محمد یاس تر نه کې وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرې یو اونۍ کې د نشي توکو د 12 پیښو په تړاو یو لستنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او دوسیه د عدلي او قضایي څېړنو لپاره نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرام هیروئین، 90 کیلوګرام تریاک، 523 کیلوګرام چرس او 3000 ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا محل دوسیه پادلي او قضایي مرکز کې تر سیړنې اعلان دي.
د خاغلی موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یو خزه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 901 ګرام هیروئین د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته کاچا کړی. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیر اونۍ د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشئی موادو د کاچاګ په تور څور لستنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خار او لسوالۍ کې تر سره کړي 6 کیلوګرام کریستال، 24 کیلوګرام تریاک او 6 کیلوګرام چرس نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړ چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 112 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخی د هوایي ډګر د پولیسو قومندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوی کس غوښتل چې دا هیروین په خپل خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روغ نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. د جاله یو راپور لرو. د محتاجینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چاتر په نوم یو اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشي هر څه ورڅخه واخیستل.
وړو نشه سدا دې کې هیڅ شی نه سي کولای چې معتاد شي او ګیرېږي بس لاړې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنځمې په ورځ د کابل ښار حبیبي علي سکی د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل شو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم وایي چې په پام کې لري دا بهیر دولس نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبي علي سي مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړه که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیا لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم د دې پروګرام د پرانستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په دولس ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روغ نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روغ دي چې په دې سره په هیواد کې د اعتیاد شمیر زیاتیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یو ونه یې عامه پوهاوي ته ځانګړي کړي و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټه ورده. د کابل د حبیبي لیسی مدیر سید شاه کسه هم د پروګرام د ځوانانو په تیر بیا په خوندزیو کې ګټور کار بولی خو د ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په ما ځایونو کې ننداره ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان پر نشو روغ دي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو خطه سیمه او داسې نور.
په ورته وخت کې د حبیبي لیسی یو شمیر زده کوونکي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشه یي موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم تر لاسه کړل.
دا ډېر موږ ته تجربه ورځي او هغه تجربه په ستل سترګول دي. مواد مخدر دي ضرر لري او ټول خلک توان نسوي باید دینه په کلکه منه وشي.
درون مد مسجد متعلم د دولسم ټولګي د تیاتر لپاره غلې وو مواد د پنځه وخت باید ټول ته وایي چې مواد استفاده مونږ کې چې دې ضرر لري.
افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشه یي موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروری دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیل معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي چې په پونتون او لیلیه کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلې دي. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیه په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیون ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرسو استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وای چی څو ځلې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلی چې چرس کول خو هیڅ چا یې مخ نه دی نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ کول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وای چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیا کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشئی مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشئی مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره لدی چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشئی موادو مخه نه ده نیولې. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وای چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښو سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دي نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دی هغوی لیدلی وي خو مخنیوی دی نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوی دي نو اجراءات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسولین وای چې دوی په هنتونونه او لیلیه په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په هنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وای چې دا عمل د په هنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول ودا
له بدمرغه چې سګریټ کول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو. خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور و پیژندل شي له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوی شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې تر 3 میلیون ډیر خلک په نشو وخت دي چې ډیرې ځوانان دي. د نشې موادو د زیانونو په اړه د پوهاوی نشټوالی، بیکاری، بیوزلی، ناامنی او کورنی جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو وخت کړی دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عبادالله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنو د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې موږ نه پښتلې چې د دې اتحادیې ارتیا څه و.
د چتر ارتیا دا و چې پونڅنګ کولې شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نه دولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلا اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه اس اس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اي اس پي، اي ار سي، او اس ډي، او اچ اس اس، دغه اته مؤسسات د دغه ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري؟
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یو ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوي او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو چې کوم هدفونه ټاکلي وو، هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلا موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځایه په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف په غاړه اخلي. لیکن مونږ اعتیاد په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره موادو کنټرول هغه سازمان یا یونو ډی سي هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د همې مرستې لږ شوي دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نه شي تهیه کولی. دغه د دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي. نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو دی هغه مسلونه چې مونږ په باس کړي هغه دا دی چې مونږ کولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپل رغونه وغواړي هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ کولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په یعنی وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه، زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګي هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او که نور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زموږ د حکومت د خوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لري.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نادولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدی سره مو مرکه اوریده.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 16 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دا بخپله د دل خلې واورو.
دا د چرسیان بناست سنغاړه ته دا دوک به څه خوسته دا به موږ په سګمو باندې ولاګي بس نو سه یار اله دی دا د چرسو سیګریټ خطا کنه دا خري دی بل اړه ته هغه موږ را واخسته پس موږ د دریا واړا راکان انځل اسکلانو بس په دې کې هر اله بل ورا سیګریټ هم بخپله اړه کوم دا سه په چرسی سو په خبر په من دی کوم کار کاو الته وان دیوال سره مخ سم ما وتا دو په وتا کې را سره په سیګریټ کې د سی مواد کار کړیو هیروینو یو ورځ دم دا مواد ما مر سره کاش کې زړه مې خراب زړه مې راځي کې بیا مې نو هر ډیر وخت بیا مې ورځ وره سی ورځ مې ځان سره په کارو کوم اره کدا شي کې ستدا وې بل اخر ما سبات نو هم خو سه تقریبا لاس یو لس بجې سوی سی په ما باندې د درد راغی ډاکټر ته لاړم ډاکټر هم بشکارې چې راته و کې خو کار واره نه کې بل اخر ما غالک سره مخ مخصم از خو لا ده خاص ایمان دی والا پیدا شای کاش کسي کاش مې کې جوړ سم ډیر دا بس ما سي اتور بس لاړم و مې و وړو نشا سي دا د کی شي نه سي کوله سي موتا سي او ګيري کې بس لاړې دې تقریبا ما شل کار وای لامون زو داس ودین نو وتل دنیا نه خبره اعتبارم للا سوار کې بدنم للا سوار کې اعصابم للا سوار کې څوک مان دیوالان او غمران لري سو لکار څه من للا سوار کې ایمه ورور په سعودي کې وات کار خلک ورته ری سیدا سړای خو به خاتې لاله بینه وتل دی ما ته ایزا و ایزا در لګا ما ما پاسپورت او غمې جوړ ک سی کلا په پرواز وخت بعد دغه وخت کې ما حساب کار پرې خو ما ویل په حالت باندې شای نه دا وسنګ کوم تیرې په نار شې نه خرڅ کوم پات اسما ما تقریبا یو لک او 3000 دغه سه 2 لک پورې ما ته واند ته ورور سره ته تا بعد بل نه نه سي درو په دې پله کې موږ ځای نه جوړ کړو جګ جګې یو قدم پاس جايو یو را سه لا را نو دا وب کرا کرا د کی کا پته کی کده سره لري د موږ د څه کار نه کاوه سی دا وب به دومره راځي سی ځان پول به مونږ نیسی کیم کاته کی نو اینه موږ نام نه پاتې موږ کمزور یو پټر خراب کړیو هغه وب په دې پلو کی د سی تیز دی یو دوړ په یو هله لاړ کته دی وړ دی کو بس بیا هم زور وار شای د لاس وته نیو ریچ شیم نس کوله خلکو را باسری نه وای وړي ډیر یې مړه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کسا تاسو ته چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي کله چې دا غې میړه په کور کې نوي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی دا چې د هغې د ناروغي علت به څه وي دا به په رامه کې واورو.
خزي په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغ جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې هم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهیږم چې جوړه ولې یم.
دا دی ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وی. بیا
ته ټوکی کوي، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولی زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا ما نه ما چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
تا ټول همدا نصیحتونه راته کوي چې د پودرو په کارخانه کې کار مکوه، دا مکوه، هغه مکوه، نو څه شی وکم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ماته پیغور راکوي، وای میړه دې پودري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او میکرل
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوي.
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي، بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوڅه شي بوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروین وخته شوې؟
څه شي زه په هیروین وخته شوم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پودرو باندې لړلی وی او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونډه کې، خدای دې دای خراب کې، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مشفیدی
وطن را تسرو شو د تو زخلم بے ترخی جی جان وطن را تسور شو د تو زخلم بے ترخی جی بل محشر تر حاجت نشتر قیامتو